مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز باسلو روخو لمړی خبرونه د خزو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې څو میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې وایي چې د محل په یو گاونډي هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. میرمن صدیقی په هغه ویډیو کې چې پرون د خزو د حقونو ځینو فعالانو پر ایکس شبکې خبره کړه ویلي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله افغانستان ته د خپل اخراج د احتمال له کبله اندېښنه لري.
دا محل په یو ګاونډي هیواد کې په بد وضعیت کې له اقتصادي امنیتي ستونزو سره او له قانوني اسنادو پرته ژوند کوه. د بشري حقونو له هر بنسټ، د بشري حقونو او ښځو د حقونو له هر فعال سره مې چې اړیکه ونیوله، غوښتنه مې ور وړاندې کړه، خو زما غوښتنو ته یې پام ونه کړ.
منیجه صدیقی د سګانی کال په وری میاشت کې د طالبانو په زندان کې د شاوخوا او میاشتو تر تیرولو وروسته خوشې شو. هغه ویلي چې د بند پر مهال په جسمی او رواني لحاظ شکنجه شوی او بد چلند ورسره شوی دی. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي پرون په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې لپاره د طالبانو مدیر شفیق الله حافظي ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې نیول شوي کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته معرفي شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یاست په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم تیر پنځشنبه تطبیق شوی دی. وړاندې ویل شوی چې د افغانستان وګړی د فراه ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومید چې په اولس کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د دیارلسو افغان وګړو په ګډون یو سلو شپږ شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یاغي ډلو لخوا د ناڅاپي پرمختګونو په اړه پرون خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړې. حکان فیدان ویلي هیواد په جګړه ځپلې سوریه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د اقداماتو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي فیدان له انټونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي هیواد د هر هغه تحول مخالف دی چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه د رژیم او اپوزیسیون ترمنځ باید سیاسي پروسه نهایي شي څو په سوریه کې سوله او ثبات یقیني کړي. د سوریه وسلوالو مخالفینو او د هغو متحدانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي تیره اونۍ د پراخو ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې بشار اسد ته له وفادارو ځواکونو څخه د سوریه دوهم لوی ښار حلب ونیو. او د ایران رب سندرغړی توماج صالحی چې د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون لقبل نیول شوی و د خپل بند تر تیرولو وروسته خوشی شو. څلور دیرش کلن صالحی د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو لاریونونو د څرګند ملاتړ په تړاو ونیول شو چې په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شول. صالحی د دې لاریونونو د ملاتړ لپاره له خپلو سندرو او ټولنیزو رسنیو کار اخیسته. د ایران د قضایه قوې ویبسایټ میزان خبر ورکړی چې توماج صالحی په زندان کې د څه باندې یو کال تر تیرولو وروسته د یک شنبه پر ورځ خوشی شو. د میزان په لیکنه هغه د سیاسي نظام پر ضد د تبلیغاتو له کبله زندانی شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د دې موضوع تفصیل به واوري چې په بدخشان ولایت کې یو سلو دیرش کسان د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دی.
دوی ځکه نیول شوی چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت یې اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوی.
له یو شنونکي سره په مرکه کې به دا موضوع لږه نوره هم وشاربو. په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربان موافقه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې د خوست د لرې پرتې قلندر ولسوالۍ خلک له یو لړ ستونزو شکایتونه لري.
میگفت دغه وبونه استفاده کاو د خوړو بنه دي دا که سبته وب دغه میکتم بریزی میکتا دلول وب روشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریه د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کو او په 15 دقیقې بحث کې بعد سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل د څرنګوالي موضوع وڅېړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت په تور نیول شوی یو 13 کسانې محکمې ته معرفي کړي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوی، خو ادعا کوي چې مخکې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي وو، خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان او نور بزګر وایي د اقتصادي ستونزو او بدیل کښت د نه لرلو له کبله کوکنار کړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت لبیله بل ولسوالیو تر یو 13 زیات بزګران نیولې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فی له توګه نیولې دي.
د توشن په خاطر سرکشي از عوامیر کې اونه اقدام کولان په کښتې مواد مخدر
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشوي توکو یعنی کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
وکسانې واز د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمینه ولي چې ټولې بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودي، خو ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي افتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکو بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي ساکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بعد اقتصادي وضعیت بولی.
نیم سال بیست زمینه کدام دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
شش کال میشل جری بزمکه که کوکنار کردی او نور به هم بکرم، کاروبار نسته، یه وقت کتا ماشمان دارم، نو چنگ بکرم، داغوی خوارد چنگ پیدا کرم. تیر کالی طول را چپا کرل، خو یو چه تاریاک میتری طول کرل، د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منغنم پیسې پوره کوي، لبل چا مې ځمکه اخستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندې په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 13% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سکل 403 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سکل د 1 کیلوګرام تریاکو بیا بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 50% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په 2020 کال کې په یو فرمان فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاو. دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو د کښت په تور یو 130 کسان نیولي او محکمې ته معرفي کړي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره د پرزیدلې جمهوریت نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی. ازهر صاحب، خبرونه تکرارلست، راپور کې تاسو هم واموریدل د هیواد په شمال ختیځ کې د کوکنارو کښت زیات شوی، د دې علت ستاسو له نظر څه دی؟
تاسو او بیا تاسو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله بلند کوم. لکه چې تاسو هغه راپور معلومات ورکړه، دا خو یو دغه دی چې ادارې مبارزه مو ماده مخدر او ملل متحد کې د دې ورستو کې د ملګر ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې په خپل کال 2023 د نومبر میاشتې راپور کې ویلي چې کوکنار کښت خپله لار له جنوب څخه شمال ختیځ ته اړولې ده، خو د دې بدلون له عملو په اړه څه نه دی ویلي ده. سره د دې چې یو انودسي اړوند متخصصین د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړ معلومات لري، ګمانونه داسې دی چې د دې بدلون یو دلیل دا دی چې د شمال په شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول بدخشان کې فقر، د کار او روزګار نشتون او د زراعتي مزکو د محدودیت هغه عامل دی چې له اوږدې مودې راهیسې خلک د ولایت کې د کوکنار کښت ته اړ شوي دي. بل دلیل کېدای شي چې دا وي چې دا کښت دا بدلون یوازې د افغانستان شمال ختیځو سیمو ته، یعنی د کوکنار و لغمان و بدخشان و تخار یا بغلان ته دا محدود پاتې نه سي او د افغانستان له پولو څخه د منځنۍ آسیا سیمو ته هم وکشي.
از هر سبب بخی د راپور کې مو د زینو بزګرانو خبرې هم واورید چې دوی وایي موخته حکومت بدیل کښت نه راکوي او مرسته نه سره کوي، ځکه د دوی ټوله اتکام ده د کوکنارو پر کروندو د لکلونو کلونو رئیس دا کوي. حکومت د طالبانو ولې نشکولای چې دوی ته بدیل کښت برابر کړي؟ خپل توان نه لري، ملګری ملتونه مرسته نه کوي، کڅه علت ده.
دا خو یو واقعیت، دا یو حقیقت دی چې افغانستان د پخوا څخه وابسته د یعنی د جهانی کومکونو وابسته و. دا تقریبا درې نیم کال وسو چې طالبان قدرت ته راغلي ده، یعنی جهان دوی سره کوم دغه نه لري، یعنی رسمي شناخت دوی ته کړی نه ده او د سره کوم اړیکه، یعنی جهانی اړیکه نشته چې د جهان په هغه نورمون او ستنډرډونه چې دوی خپل سفیرونه ولګوي هلته دوی ته په رسمیت وپېژني او بیا مالی کومکونه دغه سره وپېژني. یعنی د اول څخه تقریبا درې کاله مخکې ما د مختلف میډیاګانو څخه ویل چې دا طالبان د دوی اشتباه داده چې دوی یو طرفه دغه وکړل چې موږ یوازې بدون د جهانی کومکونو څخه موږ کولای شو چې دا کوکنار به ختم کړو. یعنی دا 3 میلیون خلک چې د دې په زجیره کې د خپل فامیلي معیشت سره اول وو، دا مشکل وو. اوس چې د خلک دغه سوی ده بیرته تریاک کښته هر سوی ده، اوس طالبان جهانی دغه کوي چې مشر کومکو که نه دا تریاک کښته او تقریبا زیات نو دا یعنی دا طالبان او دولت دونه توان دغه ظرفیت نه لري چې دا 3 میلیون خلکو بزګران ته دا مستقیم کومک.
از هر سپ تاسو په حکومت کې وي په مخکینی حکومت کې تاسو تاګلارې څوي اوس دوی یو سلو دیش کسان نیولې دي د کوکنارو د کخت په تور باندې تاسو هم خلک نیول محکمو ته معرفي کول دا یو تګلاره وه یعنی دا ګټه لري؟
بالکل تګلاره نه ده، دا هیڅ فائدہ نه لري، دا هیڅ ګټه نه لري. د پاره دې چې په پخوانی رژیم ته یو نظر اندازي به وو کې د وخت هغه وخت تقریبا 3000 خلک بندیان وو، دا څه ګټه درلوده؟ هغه وخت هم د کوکنار تولید کښت آسمانونو ته خېژل وو. اوس دا نه ګټه لري نه فایده لري. یعنی یو متل دی دغه وایي چې فارسی کې یو متل دی چې ګشنه خود را د دیده شیر میزند، سلی چې یعنی وګوي یعنی فامیل دپاره خپل کوچنیان دپاره دا ضرورت لري چې یو اسباب مشیت به جوړ کړي. دا
نو چې نش کولای ډېر لاند راته وایي اصل لطفا اظهر صاحب چې څه په کار دي؟
دا په کار دي چې جهان یعنی دا تریا کړل یا مواد مخدر د افغانستان موجودیت دا یوازې د افغانستان یا دولت یا حکومتونو ګناه یا دغه مسؤلیت نه دی، دا د جهان مسؤلیت دی. که چیرې دوی تقاضا محدود سي به افغانستان هم کښت صورت نه نیسي. خو مشکل جهانی مشکل ده، باید جهان افغانستان سره کومک وکړي، معیشت بدیل یا کوم پروژې چې د بزګرانو د دغه مشکلات برفسی دوی برابر وکړي. جهانی مملکتونو دوی سره باید به کومک وکړي.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو د تیر جمهوری نظام د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت معین محمد ابراهیم ازهر اوچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسی چارواکی او سیمیز مشران وایي چې هلته اوس د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی دی. دوی وایي چې پرون خپل سنگرونه د پاکستان دولتي ځواکونو ته وسپارل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ کتونکي ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب ورستای حال څه دی هلته په کورم کې؟
ډیره مننه تکل صاحب. پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغې کې یعنی لدواړو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او ماشومان پکې شاملو، پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دواړو غواړو کسان چې کم په خپل خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچه خالی کړی دی او الته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاعات د دي چې کوم نوی جګړن د شوی ډز نه دی شوی، کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مینوم به ځای شوی وي، اغه بیرته ستن شوی یا پوربن کې د دې اټکل شوی چې څه بکیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې دزبندي وشي. اوس کله چې دزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بے کور شي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نو راغلي، ځکه چې اوربن شوی نو دز دز روانو په غزه کې. اوس به اغه ستانه کیږي او د دین پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر مورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم الته ورغلی او په غي جرګه کې دا خبرې شوې چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دز دی اوشی. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبیعت دا د کوم اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیا جګړه ده؟
ګوره کورم کې دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیا ګان دی، هغه دوړه پښتانه دی، دوړه قبایل دی، او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي. خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي. ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړوکی قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې په دې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي، او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو اډیټر داوود خټکو چې د کورمې د اوربند په اړه جزئیات راکول. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وسام ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې حکومت نن اعلان وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ ته به دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افراطي وسلوالو تیرونې له دولتي ځواکونو څخه غاڼې سیمې ونیولې. په همدې حال کې ځینو هیوادونو په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب څرګندونه کړې دي. تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
په سوریه کې د روانو تحولاتو په باب د څرګندونو په دوام د کرملین ویاند ویلي چې روسیه به د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته دوام ورکړي او په مناسبو سطحو به تماسونه هم جاري ساتي. دیمیتری پیسکوف نن دوشنبه خبرلانو ته ویلي مسکو په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. روسیه د سوریه په کورونی جګړه کې د بشار الاسد د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. په همدې حال کې د سوریې د اپوزیسون مشر نن ویلي چې یاغي وسلوال به تر هغو د سوریې د حکومت خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې د سوریې حکومت د ملګری ملتونو پروسې او سیاسي انتقال ته اړسوي نه وي. د سوریې د اپوزیسون مشر هادي البهره د ترکیې له استانبول شاره په یو ټلویزیونی کانفرنس کې ویلي موږ له سبا هم مذاکرو ته حاضر یو. د سوریې په باب د تحولاتو په لړ کې ایران نن دوشنبه ویلي چې روسه له هغه چې د سوریې دویم لوی شهر حلب د یاغنو لاسته ورغی په سوریه کې د خپل پوځي سلاکارانو حضور ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی نن ویلي کله چې د سوریې وګړي د تروریزم له خطر سره مخامخ شول موږ د سوریې د حکومت په رسمي بلنه څو کله مخکې سوریې ته داخل شولو. بقایی ونه ویل چې د ایران پوځي سلاکاران به څومره وخت په جګړه ځپلې سوریه کې حضور ولري او آیا شمیر به هم زیات سي کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره وکتل او د هغه حکومت د خپل هیواد بشپړ ملاتړ اعلان کړ. عراقچی وروسته د نورو مذاکرو لپاره د ترکیې انقرې ته لاړ. ترکیه د سوریې د حکومت د یاغیانو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن ویلي په سوریه کې د وروستیو تحولاتو علت هغه ستونزې دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حل سوي نه دي. تازه راپورونه وایي د سوریې او روسیې جنگي الوتکو نن پر هغو سیمو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د یغنو لخوا نیول سوي یو لړ هوایي حمله کړې دي. د سپینو خولیو په نوم د سوریې د ملکی دفاع یو بنسټ چې د یغنو تر ولکې لاندې سیمو کې هم فعالیت کوي ویلي ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د استوګنې بې شمېره ودانۍ ویجاړ سوي دي. د یغنو متحدانو چې مشري یې افراطي ډله هیئت تحریر شام کوي تیره اونۍ د سوریې په شمال ویدیس کې د سوریې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو خلاف پوځي عملیات پیل کړل او د سوریې د دویم لوی شهر حلب شهر کنټرول په لاس کې واخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي د سوریې او روسیې هوایي حملو کې د حلب شهر هغه ساحې په نشاسي وی چې د یغنو په کنټرول کې دي. دغه راز د هما او ادلب مربوطات هم وشتل سوي دي. دغه بنسټ چې په 2011 کال کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر خلاف د پاتونونو لپایله د سوریې ناکراری مستندوي ویلي د سوریې د دولتي ځواکونو او یغنو ترمنځ د 15 ورځې یو شخړو لکبله تر 440 زیات کسان وژل سوي چې څه باندې شپېته ملکیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ازادي رادیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې اورستای راپور د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د دې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیايي خدماتو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو کړيږي او لاړوند دوی دارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړین اسانتیاوي برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخ پاتشی. د قلندر یو وسیدون کې حاجی نعیم خان مشال رادیو تو ول
اوس میګو اخر وی دغه وبونه استفاده کو د خوړو باندې د کسبت او بزګر میکتم برځي په خاصه اخر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو که خیر اوس میکته دلول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیر شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درې دي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو خو ډاکټر نشته کې یو نه ډاکټر کې وي کله دونه وي کله څوک رسیدګینه شکړای ډاکټرونه رسیدګینه شکړای په کوټو کې دي گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کې
خو نه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده. مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران لکبلې ډیری وخت د زده کړو بهیر لخند او ځان سره مخامخيږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد ویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګربي پټوي کا مسول شګرین ولی بي پټوي کا بل هغه وسو سړلو لګي دا بیا پټوي کا ګرمي بي بیا پټوي نو دا سرمیک ډېر غټه مشکله لرو. نو مې کې بدا کې ډېر وړک لرو در لګه خبره نه دو بخیر ډېر وړک ډېر دی مکتبي کام دي چې میګه سرپنه دی ونه لرو دا سرمیک ډېر مشکله لرو.
بلوري ته چارواکي وای د بیا رغونې او خدماتو په وړاندې کولو کې هغو سیمو تلمړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوي محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتو نه پاتې دي هغه ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي سي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منځور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټول ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبری، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کې، چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کې، خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د مینه ډاکټر سلام الله زاهر اسمت الله ایم د یلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزان موږ پر یاد دا ورو پر شارو اکتوبر سو دی او ډیر سخت نه وسته او سخت یاد ده چې پر خلکو باندې دا ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بی امامان اوسولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځنه ټولې علماء مو دوی خپلواک نه سوله د لوی تر اثر لاندې دي او چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل گر سره او سو شرون چې دی هغه دوی اخی په خو به خلک امامان تور کوله او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې او خلک خپه کېږي. دا خو دوی د